بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوی، زب تاسی یادوم، زما شکر کوی او زما د نعمتونو ناشکری مکوی. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانزه څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر ځای کې چې اساس مر سلامونه ونی کې پیرزوینه ومني. نن د چهارشنبه ورځ کب د میاشې جلسمه او د رجب د میاشې نونه سمه ده چې د مارچ د میاشتې له درې مینیټې سره سمون خوري. دوستانو زه علی اصغر عابدي د خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوي یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، پاکستان او افغانستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به اروپایي هیوادونو او امریکا ته د ایران د ولسمشر د پیغام په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د تل پاتې وژمې خپرونې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به هندارې پروګرام واورئ چې پکښې د دوحې د موافقې د یو کلن کېدو په اړه د افغان کارپوهانو نظرونه درته وړاندې کیږي. او په پای کې به مطبوعاتو ته د کتنې خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps از موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یادومې وی چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم زموږ پاڼې فالو کړئ نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. دا محل د تهران سلور بجی دی. پامو کړی خبرون ته.
پس سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خبرداري ورکړی چې برجام په تشو خبرو نه خوند کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په واکمن شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک وړاندې شي او افغانستان ته د امریکا له لورې د موقت ادارې وړاندیز شي.
بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو سره چې ایران د برجام په چوکاټ کې د لویدیځو هیوادونو د عملي اقداماتو په تمه دی وویل د برجام موافقه یوازې په خبرو نشي پلی کېدای. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د کابینې په ناسته کې دې ته په اشاره سره چې د امریکا اوسنۍ اداره د دې هیواد د مخکني دولت په تیروتنو اعتراف کړی وویل د ایران لپاره تر ټولو مهمه د بندیزونو لیرې کېده او د ایراني ولس د حقونو خوندیتوب دی. خو امریکا په دې زمینه کې تر دې دمه هیڅ اقدام نه دی کړی. روحانی د دې په بیانولو سره چې که امریکا ټول بندیزونه لیر کړي نو ایران به هم خپلو ژمنو ته رسانه شي زیاته کړه. امریکا او اروپا برجام ته د ستنېدو په اړه خبرې زیاتې کوي لیکن شعار کافي نه دی، باید عملي اقدامات ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ټرمپ په فیصلو باندې د صهیونیستانو اثراتو ته په اشاره سره وویل هغه به همیشه ویل لومړیتوب له امریکې سره دی، خو د عمل په ډګر کې به یې لومړیتوب صهیونیست ته ورکاوه او ورپسې به افراد پالنې، توکم پالنې او په پای کې به یې امریکا ته ترجیح ورکول. صهیونیستانو ترامپ له لارې څخه ایستلی و.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د اټومي نړیوال ایجنسۍ په واکمن شورا کې د ایران پر ضد د پریکړې لیک د وړاندیز کېدو خبر ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایوو لودریان وویل چې د برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا تدوین شوي پریکړه لیک چې پکې له اټومي نړیوال ایجنسۍ سره د ایران د ملګرتیاو په کمیدو نیوکه شوې د واکمنو په شورا کې رای ورکولو ته به وړاندې شي. دغه پریکړې لیک په داسې حال کې واکمن شورا ته وړاندې کیږي چې ایران او روسیه د دې پریکړې لیک د تصویبېدو د پایلو په اکله لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی. ایران خبرداری ورکړی چې د دغه پریکړې لیک تصویبې دا تخریبونکې ده او د ایران او د اټومي نړیوالې ایجنسۍ د فبروري د 20مې بیانې د ختمېدو په معنا ده. د فروری په 20مه نیټه ایران او نړیوالې اټومي ایجنسۍ موافقه وکړه چې د الحاقي پروتوکول د پلي کېدو بهیر او د برجام په چوکاټ کې اضافي پلټنې ختم شي او ایران یوازې د سافګارد په چوکاټ کې د پلټنو لپاره نړیوالې اټومي ایجنسۍ ته لاسرسی ورکړي. په دې توګه د ایران د اسلامي شورا د پریکړه لیک پر اساس نړیوالې اټومي ایجنسۍ ته هیڅ ځانګړنه لاسرسی نه ورکول کیږي او دغه ایجنسۍ د معمول سره سم یوازې د سافګارد په چوکاټ کې خپل پلټنې مخته بیولی شي. په 2013 میلادي کال کې کله چې امریکا په یوه اړخیزه او غیر قانوني توګه له برجام موافقې څخه ووتل، ایران په دې شرط په موافقې ژمن پاتې شو چې د برجام نور لویدیځ هیوادونه په خپلو ژمنو عمل وکړي، لیکن له بده مرغه د کلونو فرصت سره سره لویدیځو هیوادونو هم د امریکا په ملتیا سره د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره هیڅ اقدام ونه کړ.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوری چارواکی وایي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. په داسې حال کې چې طالبان سره د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې ناکامه شوې او په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې، امریکا یو نوې طرحه یې افغان حکومت ته وړاندې کړې چې پکښې په موقت ادارې باندې ټینګار سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د مخکې د موقت ادارې له وړاندې سره سخت مخالفت ښودلی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه جک پورې چارواکي رسنیو ته ویلي چې که دا طرحه ومنل سي، د افغانستان د سولې په بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د افغان مخورو او مشرانو یو غونډه جوړه شي. دا خبره داسې مال کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزه له افغان چارواکو، سیاستوالو او یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان دولت تر دې د مغبرګون نه دی ښودلی، خو افغان ولسمشر تر دې مخکې په زلونو ویلي وه چې ټاکنې د واک د لیږد یوازنۍ لاره ده.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د انعکاس خصوصي ټلویزیون د درې تنو ښځینه کارکوونکو قاتل نیولی. په دې اړه زموږ خبریال محمد آصف شینواری داسې راپور ورکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي د انعکاس خصوصي تلویزیون د درې تنو ښځینه کارکوونکو قاتل نیولی دی. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت وایي پولیسو په یو ځانګړي اقدام کې د قاري بصیر په نوم د انعکاس تلویزیون د درې تنو ښځینه کارکوونکو وژونکې او د دوو نورو مېرمنو ټپي کوونکې له پیښې څو شېبې وروسته ونیوه. امنیه قومندان وایي پولیسو له نیول شوي تن سره چې نوموړی د وسلوالو طالبانو په ډلې پورې تړلی بول، یو میل بیغاغه تومانچه او یو وراده رکشا هم نیولې ده، خو وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. تېره ورځ مازدیګر خواوشا 4:30 بجې یو وسلوال د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د دوبلې د برخې دوه ښځینه کارکوونکي په نښه ووژلې چې په برید کې دوه نورې مېرمنې ژوبل شوې. له دې برید سره پر یوه وخت د همدې تلویزیون د یادې برخې بله ښځینه کارکوونکي د جلال آباد ښار په 4:30 ناحیه کې په نښه او په ډزو ووژل شوه. د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې د دغه درې تنو ښځینه کارکوونکو وژلو په کور دننه او د باندې خورا سخت غبرګونونه راپارولي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او نورو سیاسي او حکومتي مشرانو دا عمل په سختو ټکو غندلې او هغه یې نازوان او غیر انساني کړنه بللې ده. ملګرو ملتونو او ناټو سازمان هم دا پیښه غندلې او له افغان حکومت نه د هغې د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. خواوشا درې میاشتې وړاندې هم د انعکاس تلویزیون یوازینۍ ښځینه خبریاله ملاله میوند د ناڅرګندو وسلوالو له لورې د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې له خپل موټر چلوونکي سره ووژل شوه. هغه مهال د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه د قاتلانو د نیولو خبر ورکړی و، خو تر ننه یې په اړه نور معلومات شریک نه شول. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه دوام. افغان دینی عالم مولوی فیض محمد فیض نن سهار د کابل په ښار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وشتل سو. مولوی فیض د قندوز د ولایت د علماو د شورا مخکنی مشر و چې په یاد ولایت د امنیتي ګواښونو د عمله پریښی او کابل ته کډه سوی و.
ډیموکراټانو د امریکا په ولسمشر باندې فشار زیات کړی چې ولې له کانګرس سره د مشورې پرته په سوریه باندې هدوایي بریدونو حکم ورکړی دی. د پولیټیکو له راپور سره سم ډیموکرات سناتورانو د سپینې ماڼۍ له لورې د پوځي بریدونو له منطق سره موافقه نه دي او ټینګار کوي چې په داسې چارو باندې له کانګرس سره همغږی وشي. د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د بایډن په حکم یې په سوریه کې د مقاومت د محور په ځواکونو
د رقی سرچینو د راپور سره سم په عین الاسد کې د امریکایانو په غیر قانوني اډې باندې توغندیز برید سوی دی. سابری نیوز لیکلی دغه برید د کاتیوشا توغندیو په مټ سوی او امریکایان اوسمهال د عین الاسد له برجونو تښتېدلي دي. په عراق کې د امریکا ایتلاف ویاند وین ماروتو ویلي چې لږ تر لږه لس توغندۍ په دغه اډې باندې مښتې دي.
او د مصر د بهرنیو چارو وزیر ویل چې نن په قاهره کې د اردن، مصر او د فلسطین د کورواکي ادارې ترمنځ درې اړخیزې خبرې اترې کیږي. په دغه ناسته کې د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سامح شکری ترڅنګ د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان السفدی او د فلسطین د کورواکي ادارې وزیر ریاض المالکی د فلسطین د مهمو مسایلو په اړه وغږیږي. د الاهرام د راپور پر اساس په دغه درې اړخیزه ناسته کې په فلسطین کې د راتلونکو ټاکنو او همدارنګه د فلسطینی ډلو ترمنځ د وحدت د راوستلو په اړه به سلامشورې ترسره شي. په فلسطین کې د فتح او د جنبش غورځنګ د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو د تاریخ د معلومېدو څخه هرکلی وکړ. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ازان و سم پام وکړی د نن ورځې سیاسي تفسیر ته چې عنوان دی د برجام په اړه بیا ځلې مذاکرات ناشونې دي. د برجام په اړه بیا ځلې مذاکرات ممکن نه دی او د خوندي کولو یوازینۍ لاره د امریکا لخوا د بندیزونو لیرې کول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره په خبرو کې په دې باندې په ټینګار سره چې برجام یوه داسې نړیواله موافقه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2021 جشن پریکړه لیک سره تثبیت شوې وویل د برجام د موافقې د بیرته راژوندي کولو لپاره د فرصتونو په ځای کېدو سره به حالات نور هم سخت شي. روحانی د ایران له لوري د الحاقي پروتوکول د بهیر بندېدا د دې هیواد پارلمان له پریکړې په اساس وباله او زیاته کړه چې د ایټمي نړیوالې ایجنسۍ په واکمنه شورا کې هر ډول تخریبي دریځ به نوې ستونزې وزېږوي. ایران د خپلو ایټمي فعالیتونو په پلټنه کې تر ټولو زیات همکاري له نړیوالې ایټمي ایجنسۍ سره درلودلې ده. د نړیوالې ایټمي ایجنسۍ د وروستیو کلونو راپورونه په دغه مسلې باندې شهادت ورکوي چې ایران په بشپړه توګه د برجام په چوکاټ کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی. په مقابل لوري کې ایران د نړیوالې ایټمي ایجنسۍ د یوې غړې په توګه د سوله ییزو موخو لپاره د ایټمي انرژیو د کارولو له حق څخه نه تیریږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای د خبرګان د شورا له غړو سره په خپله وروستي کتنه کې هر ډول ایټمي او کیمیاوي وسلې چې د ملکي وګړو د وژلې سبب ګرځي حرامې بللې او وی فرمایل لیکن موږ د هیواد له ضرورتونو سره سم د ایټمي وړتیاو په ترلاسه کولو کې جدي یو. په همدې خطر د ایران له لوري د اورانیمو د پخلۍ یا بډاینې کچه به 40% پاتې نه شي او د هیواد له اړتیاو سره سم د بډاینې کچه به زیاته شي، لکه د ایټمي موټرونو لپاره ممکن د اورانیمو د بډاینې کچه 60% ته ورسیږي. د برجام له موافقه څخه د امریکا د غیر قانوني تروتلو وروسته ایران د یو کال په موده کې خپل ټول ژمنې عملي کړې. اروپایي هیوادونو ته چې ایران ته د راوښتې ځوانونو بخښنه غواړم، د راوښتې زیانونو د جبران وعدې کولې په کافي اندازه وخت ورکړ. یو کال له هغه نه وروسته چې اروپایي هیوادونو د خپلو ژمنو په پلي کولو کې پاتې راغلل، تهران اعلان وکړ چې د برجام د موافقې د شپږویشتمې او شپږویشتمې مادو پر اساس خپلې ژمنې راکموي تر څو د ژمنو او د ایران د حقونو ترمنځ مناسب انډول وساتل شي. ایران هم په مذاکراتو کې او هم د برجام د موافقې په پلي کولو کې نرم دریځ غور کړ، خو د دې په ځواب کې لویدیځو هیوادونو نه یوازې په خپلو ژمنو عمل نه وکړ، بلکې اپوټه نور بندیزونه هم په ایران ولګول. فرانسې، جرمني او برتانیې چې ایران ته د اوښتې ځوانونو د جبران وعدې کړې وې، یا یې نه غوښتل چې خپلې ژمنې پوره کړي او یا هم د خپلو ژمنو په پوره کولو کې کامیابه نه شول. خو په امریکا کې د نوې ادارې پراتګ سره هم هیڅ بدلون نه دی راغلی. امریکا د همهغه زړې نسخې په پلي کولو سره غواړي ایران یو ځل بیا د مذاکراتو میز ته کښینوي. امریکا اوس په دې لټه کې ده چې د نړیوالې اټومي ایجنسۍ فضا د ایران په ضد د پرېکړه لیک په وړاندې کولو سره له ګډوډیو سره مخامخ کړي، په دې تمه چې په دې کار سره وکولای سي د مذاکراتو لپاره خپله غوښتنه په ایران باندې وتپي. دغه تاکتیک تر دې مخکې هم د سیاسي اړم په توګه کار اخیستل شوی دی چې په پایله کې صرف حالات نور هم پیچلي شوي دي. د کوینسي د موسسې مخکښ کارپو جو سیرینسیون په دې باندې په ټینګار سره چې بایدن ترسه د ایران په وړاندې د ټرمپ د فشار سیاست ته دوام ورکړي، وویل بایدن تر هغه پورې چې خپله لاره بدله نه کړي د ایټمي موافقې د له منځه تلو خطره په خپل ځای کې پاتې ده. هغه زیاته کړه د ټرمپ د ادارې د سیاست تر ټولو غټه خطره د دواړو لورو ترمنځ د پوځي نښتې احتمالات و چې هیڅ یوه لور یې ورته لیولتیا نه لرله. خو اوس د بایدن د ادارې د سیاست خطره دا ده چې دواړه لورې کولی شي هغه موافقه له منځه یوسي چې دواړه حکومتونه غوښتونکي دي. څرګنده ده د ایران اسلامي جمهوریت تیر و د خلافیو ته په پام سره د برجام د خلاف ورزی کوونکي لوري په توګه د امریکا د عملي ګامونو او تصحیحي اقداماتو په بڼه کې خپلو برجام ژمنو ته ستنېږي. د تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
تل پاتې وژمې. گلون آوریدون که از ما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی اومنه. عزیزانو ده تلپات وجمه لیو بل پروگرام سره ستاسو حضور تا حاضر شویم. ده تلپات وجمه پا ده نوی لره که لتاسو ده مختلف و تفسیری و معرفی موضوعگانو پا اکل ده آیت الله از ما سید علی خامنه نظرونه ورانده کیجی. دوی ده ده پروگرام پا ده برخه که باوری ده چی تش په نامه ملګری ملتونه په خپل دند عمل نه کوي او د بشري حقوقو تش په نامه ادارې او مؤسسې مړی شوې دي. او بیا یې فرمایي نن نړۍ لګیا ده د کورونا د یو شمېر کسانو مړی شماري، خو هیچا نه دی پوښتلې او نه پوښتي چې په هغو هیوادونو کې چې امریکا او اروپایانو پکې د جنگ اور بل کړی دی، د لکونو شهیدانو قاتل او د ورکو او بیکورو کسانو مسئول څوک دی؟ عزیزانو، له یوې لنډې شاندمې وروسته د هغوی خبرو ته دوام ورکوو. که څه هم په دغه مبارزه کې له حلالو او مشروع امکاناتو استفاده کول روا دي من جمله له نړیوالو ملاتړونو، خو په تأکید سره باید په لویدیځو دولتونو او نړیوالو ټولنو چې ظاهرا یا باطنا په هغوی پورې تړلې دي له باور کولو ډډه وشي. هغوی له هر مؤثر اسلامي موجودیت سره دښمنی لري. هغوی د انسانانو او ولسونو حقوقو ته بې پروا دي. هغوی په خپله اسلامي امت ته د ډیرو تاوانونو او جنایتونو تر ټولو لوی عامل دي. همدا اوس کوم نړیوال ارګان او یا کوم جنایتکار طاقت په یو شمیر اسلامي او عربي هیوادونو کې د دغه ترورونو، عامو وژلو، جنګ جوړولو، بمباریو او مصنوعي کاختیو زموار دی. نن نړۍ لګیا ده د کرونا د یو شمیر کسانو مړې وشماري، خو هیچ چا نه دی پوښتلی او نه پوښتي چې په هغو هیوادونو کې چې امریکا او اروپایانو پکې د جنگ اور بل کړی دی، د لکونو شهیدانو قاتل او د ورکو او بیکوره کسانو مسؤول څوک دی. په یمن، افغانستان، لیبیا، عراق، سوریه او نور هیوادونو کې د ناحقه تویو شوي وینو مسؤول څوک دی؟ په فلسطین کې د دومره ظلم، غصب او ورانۍ او جنایت زموار څوک دی؟ ولې هیڅوک په نړۍ کې دغه په میلیونونو سړي، ښځې او ماشومان نه شمېري؟ ولې د مسلمانانو په عامه وژله تسلیت نه وایي؟ ولې په میلیونونو فلسطینیان باید اویا کاله له خپل کور ووره لیرې او په جلا وطنۍ کې پاتې شي؟ او ولې د مسلمانانو لومړۍ قبله بیت المقدس ته سپکه واړول شي؟ اولی د مسلمانانو لومړی قبله بیت المقدس ته سپکاوی وشي. تش په نامه د ملګرو ملتو سازمان په خپله دنده عمل نه کوي او تش په نامه د نړیوالو حقوقو ادارې مړی شوي دي او د ښځو او ماشومانو د حقوقو د دفاع په شمار کې د یمن او فلسطین مظلومې ښځې او ماشومانو نه شاملېږي. دا دی حالت د ظالمو لویدیځو دولتونو او ورپورې تړلو ادارو.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي. مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي؟
موږ په سراحت سره دا ویلو چې زمونږ چې کومه یادګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه ومنه عزیزانو، د تهران ریډیو په مازیګرنۍ خبرونه کې د هنداري له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د کابو یو کال تیریږي. د یو کال له تیریدو وروسته عملا په افغانستان کې د دغه موافقې پایلې چندانې مثبتې نه ښکاري. په دې ډول چې په افغانستان کې جنگ او وجل زیاتې شوې دي، په تیر کال کې د وجلو شمیر د نورو کلونو په پرتله زیات وو. د سولې مذاکرات هم دا یو څه موده کېږي چې په ټپه ولاړ او له ستونزو سره مخامخ دي، او امریکا او طالبانو هم یو بل د موافقې موافقه په خلاف ورزه تورن کړی دی او تورنوي. منتقدان وایي چې دغه موافقه په اصل کې د سولې موافقه نه و، بلکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امریکایي ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره یو موافقه و، نو ځکه یې افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده کړې او یوازې په تیر کال کې په امریکایي ځواکونو حملې بندې شوې او د هغوی تلفات تقریبا صفر ته رسیدلې دي. خو د دې په مقابل کې بیا د افغان ځواکونو او عوامو تلفات زیات شوي دي. نو د همدې وجې نه افغانان وایي چې دغه موافقه زمونږ هیله نه دی پوره کړې. مونږ به نن په هندار پروګرام کې یو ځغلند نظر واچو د دغه موافقه تیر وخت او دا چې څومره د افغانانو په هیلو باندې پوره راغلی ده، او لبلې خوا ګورو چې دم ګړې په دغه موافقه کې له یوې خوا د بین الافغاني مذاکراتو بهیر له ستونزو سره مخامخ دی، او لبل پلوه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ هم ستونزه پیدا شوه ده. په عین حال کې هم طالبانو په تیرو میاشتو کې مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړي، او هم د امریکا استاذ ښاغلی خلیلزاد افغانستان ته تللی او له افغان مقاماتو سره یې کتلی دي. یو نظر به د دغه موافقه راتلونکي ته واچو چې طالبان وایي که امریکا په خپلو ژمنو عمل ونه کړي خپیمانه بشي، او د دوی حمله به د تیر په وخت په پرتله لا هم په امریکایانو سخت وي. په دې به هم نظر واچو چې د جو بایدن حکومت تر اوسه د دغه موافقه په حق لکم سرګند دریز نه دی غوره کړی. په راتلونکي کې د امریکا حکومت دغه موافقه ته څه نظر او څه سیاست لرلی شي، او دا چې اوس حتی د امریکایانو لخوا هم د موقته حکومت د جوړېدو خبرې کیږي. دغه ټولې خبرې به نن مونږ د دوو افغان شخصیتونو د افغانستان د مسایلو د تکړه پوه ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او د بل تکړه افغان شناندي ښاغلي صفی الله ناصری سره راوسپړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له مونږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شان د ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردک په خبرو سره پیلوو چې د افغانستان په مسایلو لنیزدې نظر لري او په فرانسې کې میشته دی. ډاکټر صاحب، دا دی یو کال وته د امریکایانو او د طالبانو د موافقه په افغانستان کې دغه موافقه ته چندانې هیلی نشته، او ویل کیږي چې دا په اصل کې د سولې موافقه نه و، بلکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امریکایي ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره یو موافقه و. تاسو دې ته په کوم سترګه ګورئ؟
ساينس دی ورامر ته ګوري، دا خبره بیخي څرګنده ده چې د افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوېدو یا د بیخي د له منځه تللو په لاره کې چې کوم مذاکرات په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ جاري وي ناکامۍ ته رسېدلې دي. او له اوله هم داسې فکر کېده چې مذاکرې باید نتیجې ته ونه رسي، علت یې همدا و چې مذاکرې اصلا د دواړو طرفونو په ګډون باندې ونشو. له یو طرف او د افغانستان حکومت او چارواکي د مذاکرات د باندې وساتل شو، نو دا اول هم داسې تمه کېده چې دا مذاکرات په نتیجه ورنه کړي. مګر که سړی دغو وختونو ته یو لنډ نظر واچوي چې مذاکرات روان وو په امریکا کې د ولسمشرۍ دپاره ټاکنې روانې وې، ټاکنې روان نه وې، انتخابات دپاره مبارزه روانه وه. د امریکې چارواکو دا غوښتل چې دا مذاکرات په هر شکل چې کېږي باید یوې نتیجې ته ورسېږي چې امریکایان وکولی شي چې په دنیا ته خلکو ته او خپلو ولس وګړو ته دا خبره جوته کړي چې دوی وکولی شوی چې په افغانستان کې جنګ پای ته ورسوي. مګر د بده مرغه دا مذاکرات انده اوله د یوه خراب بنسټ باندې شروع شي وو نتیجه به لدینه چې ناکام شي ول څه شي نشي کولای. او اوس چې د بایدن حکومت من سراغلی دی داسې لږ توقع شته چې په دې مذاکرات کې بتوجه نظر هغه ټکي بیا مطرح شي چې په رښتیا هم د سولې لپاره مؤثر دی او د سولې ته یوه نتیجه ورکوي. نو ګورو چې نوې مشرتوب په امریکا کې په رښتیا هم داسې یو پلان لري چې په افغانستان کې سوله راشي او که نه. زه داسې مې فکر کوم او همیشه مې دا خبره هم کړې ده چې که امریکان وغواړي کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي، مګر امریکانو په افغانستان کې ډېره زیاته انساني او مادي او مالي پانګونه کړې ده. زه داسې فکر نه کوم چې دوی د یو دم د خپل د دې پانګونې نه صرف نظر وکړي او سولې ته د غاړه کېږدي او د خپل قوتونه د افغانستان وباسي.
ډیره مننه وردګ صاحب. ښاغلی صفی الله ناصری، تاسو چې په افغانستان کې میشته یې او په مختلفو موقعو باندې خپل نظر څرګندوي د افغانستان په مسایلو، د دغه موافقه په حق لستاسو څه نظر دی؟ آیا واقعا دغه موافقه د طالبانو او د امریکا ترمنځ وه او د افغانستان حکومت پکې صرف تاوان کړی دی، او کنه دغه موافقه د افغانانو هیلې پوره کړې؟ تاسو څه وایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سفان علی دران او رحیم خپل سلامونه وړاندې کوم. د ښکن چې د دوه تړون یو مهم تړون و او کومه توقع چې افغانانو لدینه بلوده د بلوده و او د موږ سره هیلا دا و چې موږ چې کوم مادي او معنوي سلامات دې د دې سره به جبران شي. خو متاسفانه دغه تړون یوازې وکولای شي چې امریکایي منافع په افغانستان کې تامین کړي او په کوم حسن نیت چې افغان حکومت طالبان خلاص کړل او دوی دغه حسن نیت د دولت څو کولای شي چې د بین الافغاني مذاکراتو قوت پیدا کړي، خو متاسفانه ونه توانېدل چې په دې کې فوق العاده رول ولوبوي. په دستر سره ویل شي دا تړون نه طالبان ته ګټه وکړه نه افغانانو ته، ځکه چې دوی ته یوه تکتیکي ګټه د بندیانو خلاصون وه او همدارنګه دوی وکولی شول چې نړیوال مشروعیت خپل کړي. دوی د دې نه په استفادې کوم مطلوب اهداف چې دوی لري متاسفانه تر اوسه دوی نه دي ورته رسېدلي، او یوازې دوی نه استفادې دي چې دوی چې کومه ژمنه ورسره کړې ده چې وروستی امریکایي له افغانستانه وځي. ورسره ویل کېږي چې دوی د اوږدمهال لپاره په افغانستان کې پاتې کېږي که په هر قیمت وي، او د دې ځانی ځان به اتمان خوندي وي خو مالي ځان به ورته متوجه کېږي. بایدن کومه ستراتیژي په مخ کې دیولې ده، د هغه ډېر فوکس په دې دی چې دلته باید موږ هوایي بیسونه ولرو او د هغې نه په استفادې به موږ خپل تروریستي شبکې چې موږ ته یو تهدید دی کولای شو په هغه به دی له منځه ځي.
درنو محترم اوریدونکو، د صفی الله ناصری نظر مو له تهران ریډیو واورید. یو لنډ شان د ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو. د هنداره تحلیلي پروګرام په هر اونۍ کې دوه ځله له تهران ریډیو خپریږي، د یک شنبه یا اتوار په ورځ او د چهارشنبه یا د شورو په ورځ. تاسو دغه پروګرام زموږ په مازیګرنۍ خپرونه کې اورېدلی شئ. همدغه راز زموږ دغه پروګرام زموږ په سایټ کې چې parstoday.com/psa درک دی، په دې کې هم تعقیبولی شئ. د تهران ریډیو غږ په سیټ اپ باکس باندې هم اوریدل کیږي چې د ایران ډیجیټلی چې کوم ریسیور دی او په ډیجیټل توګه چې کوم ریډیوئی یا غږیز او همدغه راز تصویري پروګرامونه او چینلونه د تهران د ایران اوریدل شي، په هغه کې زمونږ د پښتو غږ هم شامل دی. راګرزو خپل بحث ته دم غړې په د طالبانو او د امریکا په موافقه کې کله یوې خو د بین الافغانی مذاکرات او بهر لستونزو سره مخامخ دي، لبل خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ هم ستونزه پیدا شوه. دا په داسې حال کې دي چې هم طالبانو په 13 میاشتو کې مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړي او هم د امریکا استاذ خاغلی خلیلزاد په 13 ورځو کې افغانستان ته تللی او له افغان مقاماتو سره کتلی دي. ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ، تاسو په خپلو خبرو کې یو اشاره د خاغلی جو بایدن سیاست ته وکړه. دا په داسې حال کې دي چې جو بایدن تر اوسه داسې کوم ظاهری سیاست او جوت دریز د طالبانو سره د موافقې په حق لا نه دی غوره کړی، تاسو په دغه شان شرایطو کې د دغه موافقې او د بین الافغانی مذاکراتو راتلون کتاب په کوم سترګه ګوره؟
دا سوالی نښې نښانې خو ښکاري چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د مشرتابه د حکومت او ولسمشر په دې مذاکراتو کې یو عمده رول ولري، ځکه تر اوسه پورې خو چې کوم مذاکرات شوي د افغانستان حکومت بیخي یوې خواته ایستلی شو او هېڅ رول یې نه درلود. مګر خبره دا ده چې دا د امریکایانو په صداقت پورې تعلق لري چې دوی رښتیا هم غواړي چې مذاکرات یوې ښې نتیجې ته ورسېږي چې په نتیجه کې سوله په افغانستان کې قایمه شي. مګر خبره اوس دا ده چې که چېرته سړی ورته ګوري لږ او ډېر داسې نښې نښانې ښکاري چې امریکایان دوزي دي له دې نه وروسته هغه امتیازات چې طالبانو ته ورکړي وو ممکن هغه امتیازات ورنه شي کړي. که څه هم په دې وروسته کې داسې راپورونه وو چې خلیلزاد بیا هم غوښتنه کړې چې د طالبانو دا پاتې بندیان هم د افغانستان د جیلونو نه خلاص شي، مګر دا به د امریکایانو له طرفه په یوه لویه تېروتنه وي، ځکه چې هغه 15 یا 16 زره بندیان چې په حواله تېره کړي خلاص شول. د سولې دپاره یې هېڅ ډول مرسته ونه شوه ښایي، حتی داسې راپورونه شته چې هغه طالبان چې له بنده خلاص شوي دي بېرته جګړې جبهو ته تللي دي. نو ټوله خبره چې خلاصه شي هغه دا ده چې د امریکایانو صداقت باید په عمل کې په دې وروسته ورځو او هفتو کې معلوم شي.
ډیره مننه وردګ صاحب. صفی الله ناصری صاحب، ستاسو څه خیال دی، آیا د امریکا حکومت به په دغه موافقې کې پاتې شي او کنه؟ لکه څنګه چې دواړه لوري یو بل د موافقې په خلاف ورزي باندې تورنوي، دغه موافقه به له ستونزو سره مخامخ شي؟
فکر کوم چې دا تړون شاید له منځه ولاړ نه شي، ځکه چې په دې کې کوم اساسات چې دوی وښتي دي دوی تدبیر کاری او په دې برخه کې طالبانو هم خپل نرمښت ښودلی دی. په دې کې حکومت او واضح غوښتنه چې شوې ده هغه نورو بهرنیو شبکو سره چې تر وروستي اهداف تعقیبوي د هغو سره یې پریکون ښودلی دی. نو دوی تازه د خپل نظامي کمیشن په واسطه دا اعلان وکړ چې هغه بهرنیان چې تاسو سره په عملیاتو کې وي د هغې نه فاصله ونیسئ او د هغو سره باید په رابطه کې نه وي. نو دوی دا یو ثبوت وښوده چې دوی دغو ژمنې ته متحد دي او دوی دا نرمښت دا ښایي چې دوی هم بل انتخاب نه لري او کوم بلانس چې دوی تر اوسه په سیمه کې تعقیبوي ډېر نه دي توانېدلی چې لومړی خبر وکړی شي او په خپلو خبرو ډېر سخت ولري. نو زما په نظر طالبان بل انتخاب نه لري او همدغو ژمنې ته باید پابند پاتې شي او د دوی وروستي اقدامات هم چې دي تر ډېره شاید خپل نرمښت وښیي، ځکه دوی بل انتخاب نه لري او نشي کولی چې په دې مخکې لاړ شي. بایدن هم چې کوم ارزونې تر اوسه کړي دي هغه وایي چې د ایران په قضیې په ثبات زه ډېر چټک تصمیم نیوای شم خو د افغانستان د مسالې په اړه زه ډېر محتاطانه مختلم. بایدن یو کلان سیاستوال دی خو بیا هم د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده او دای ډېر محتاطانه مختدي او تر اوسه یې مطلوبې پایلې ته نه دی رسیدلی، خو زه په دې باور یم چې دا تړون لمن نه ځي.
درنو و محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د طالبانو او د امریکا د موافقې د یو کال د پوره کېدو په حق له دغه موافقې یو لنډ شان جاجونه ووریدله. د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردک او د خاغلی صفی الله ناصری له خبرو دا نتیجه اخلو چې امریکا په افغانستان کې یوازې په خپلو موخو پسې ده او د خپلو عسکرو د خوندي کولو او د خپلو خرچونو د کمولو په هدف یې له طالبانو سره دغه موافقه لاسلیک کړې وه. افغانان په دې تمه دي او په دې هیله دي چې په دغه موافقه کې د افغانستان د خلکو منافعو ته هم پام وشي او په راتلونکي کې دغه موافقه په داسې لور لاړ شي چې بین الافغاني مذاکرات دوام وکړي او په دغه هیواد کې اوربند ټینګ شي او افغانان یو څه د امنیت مخ وګوري او په اوږد مهاله کې دغه موافقه په افغانستان کې د سولې او دایمي امنیت سبب شي. یو ځل بیا تاسو او د قدرمنو میلمنو مننه کوو چې په دغه باس کې مولا موږ سره ملګرتیا لرله او په لوی خدای مو سپارو.
روت سپانو تا کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خو ګمینه والو په دې شیبو کې هم چې ما به لننې مدوا سره تاسو خدمت ته حاضر شوه دي. په پیل کې درته د تهران او پسې هم کا وختونو د کابل چاپ ځینی ورځپاڼې هم در سره شریکی کو. هله دا د استفادې وړ مو ګرځي. خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي. د انسټیټیوټ آف واشنگټن څېړنیزې برخې مدیر پاتریک کلاوسن چې د ایران د بندیزونو یو پلانونکی هم دی، دې ته په اشاره سره چې ایران د اقتصادي پراختیا د بهیر په کچ کونه کې دی او د ډیرو اقتصادي ډولونو په لور حرکت کوي ویلي دي. په حقیقت کې د ایران لا زیات صادرات غیر تیلي محصولات دي. د ایران د حکومت زیاتره عایدات لتهلو نه تامینیږي او ایران په اقتصاد کې په خپلو پښو په درېتا دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د ایران د اسلامي شورا یو 95 استازو د اف اے ټی اف ادارې سره د اړوند اقتصادي مسوبې په یو خوله رد کړي او په یوې اعلامیې کې د نظام د مسلحت پیژندونکو ټولنې ته په خطاب کې ټینګار کړی دی. اف اے ټی اف د قواعدو منل په تیره بیا په سی اف ټی او پالنو کنوینشن کې د غړیتوب منل په حقیقت کې د ایران د اقتصاد مشروطه کول او د امریکا د بندیزونو د پروپوزل بشپړونکې ټکی دی. ورځپاڼه بیا لیکي د ایران د صنعت معدن او تجارت د وزارت په اعلامیې کې ویل شوي دي په ایران کې د کورنیو شیانو او لوازماتو تولید لا اقتصادي بندیزه د مخکې په پړاو په نسبت د بندیز په شپو ورځو کې دوه برابره زیات شوی دی. د یمن فوج او ولسی مبارزو کمیټیو آل سعود رژیم ته په جدي ګواښ کې خبرداری ورکړې دی که د یمن تیلی پلیټفارمونو په تیره بیا د مارب ولایت تیلی پلیټفارم باندې بمباری وشي نو د عربستان د ارامکو تیلی تاسیسات به له خاورو سره خاورې کړي. د بحرین انقلابي ولس د آل خلیفه رژیم په بندونو کې له سیاسي بندیانو سره د پیوسون په خاطر عمومي مظاهرې کړي او یو ځل بیا یې په ډاګه ویلي دي د خپلو حق حقوقو او اصلاحاتو تر بشپړتیا پورې به خپلو سولیزو اعتراضونو او مظاهرو ته دوام ورکړي. د امریکا ترهګرو پوځیانو د سوریې د ولس د کرنیزو محصولاتو او سرچینو د غلا کولو په دوام کې د الاسکا ولایت او سیدونکو سره اړوند په غنمو بار 45 ګاډي برمته کړي دي. دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی. د روسیې خارجه وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د جامع نړیوالې اټومي موافقې د اروپایي لورو او ایران ترمنځ په وروستو اختلافاتو او ورسره د ایران د اقتصادي امتیازونو په باب د روان بحران د حل کولو هڅو ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د خارجه وزارت لوړ پوړو چارواکو هم ویلي دي له ایران سره د خبرو اترو د چوکاټو بڼې په باب سرزوري نه کوو. خو د ایران لوړ پوړو اړوند چارواکو روښانه کړی ده چې د یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو تر لغوه کېدا پورې به له امریکا سره د اټومي موضوع په سر هیڅ خبرې ونه کړي. له دې سره په یو فرانس پرس اژانس هم راپور ورکړی، اروپایي ټرایکا به روانه اونۍ د ایران په ضد پریکړلیک رای اخیستنې ته وړاندې کړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم په ډاګه ویلي دي که د ایران په ضد کوم پریکړلیک تصویب شي نو د ایران په ځینو اټومي تاسیساتو کې به د اټومي انرژي د نړیوال اژانس درستې کیمرې وتړل او غونډې کړي. د استیا د اروپایي او نړیوالو چارو د وزارت په اعلامیه کې هم راغلي دي د ایران او اټومي انرژي د نړیوال اژانس د وروستۍ موافقې او دغه راز د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بشپړ ساتلو او اجرا کولو ملاتړ ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان سردار حسین سلامی په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د دښمن برخلیک به تر ابده ناکامي وي. په افغانستان کې د افغان ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ به خو ډپ او بمی چودنو کې په تیرو شپو ورځو کې بیا د لسګونو عامو خلکو وینه بهول شوې ده. حال دا چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهم پړاو د بندون لا ترنګلتیاو سره مخ شوې او نور افغان ولس د امریکا او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې د موافقې او د غرض د کابل د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې کې دونکو موافقې ته هیڅ امید نه لري او ورڅخه نه هیله شوې دي. د روغتي چارو د نړیوالې ادارې په یوه وروستۍ اعلامیه کې د کورونای وایروس د لا چټکې او مرګونې خوریدا په باب جدي خبرداري ورکړل شوې او ویل شوې دي که په دې اړه روغتي پروتوکولونه په جدي توګه اجرا او رعایت نشي نو راتلونکي مرحله یې لا زیاته مرګونې او خطرناک ده. دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف په جنوبی کوریا کې د ایران تړل شوی پیسو د وضعیت په باب ویل دي. له جنوبی کوریا څخه د ایران د پیسو بیرته ستنیدا میکانیزم په سر د دواړو لورو ترمن سره موافقه شوې ده. د نړیوالو چارو ډیری کارپوهان او شناندیوایي له الحاقي پروتوکول څخه د ایران وتل به نور د لویدیځوالو د جاسوسۍ او د لاسوهنې امکان له منځه یوسي او د امریکایانو او اروپایانو لپاره د جاسوسۍ له لاسرسیو محرومېدل ډیر د اندېښنې وړ دي او په همدې خاطر ده چې له الحاقي پروتوکولونو او این پی ټي څخه د ایران په وتلو او د ایران د پارلماني مصوبو په اجرا ډیر سخت ویریږي او ورڅخه وحشت زده شوي دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په یو ټولنیز پیغام کې ویلي دي بلاخره به زر یا په ځنډ سره امریکا مجبوره شي بیرته جامع نړیوالې اټومي موافقې ته وګرځي او د ایران په ضد یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونه لغوه کړي ځکه له دې پرته بله هیڅ لاره چاره ورته نه ده پاتې شوې. په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې سفیر او دایمي استازي ټینګار کړی دی د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران په ضد د نیوکه کوونکو پریکړه لیک د وړاندې کولو لپاره د اروپایي ټرایکا فیصله د نړیوال اټومي موافقې د احیا لرلید کمزورې کوي او په دغه کار به ډیر زر پښیمانه شي او نور به ورڅخه وخت تیر شوی وي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده ویلی دی د افغانستان د بحرانونو او ترنګلتیاو پریکنده حل لاره سیاسي ده. پر دې اساس درستې افغان ډلې ټپلې دي هر اړخیزو خپل منځیو خبرو اترو پر میز کینی او خپلو دریزونو کې دی ل خپل خوا د خپل ولس په خاطر نرمښت وخی. د سورې په دارالزور او الحزکا ولایتونو کې دغه هیواد فوج او د مقاومتي چورلیز ځواک د تکفیری ترهګرو یو لوجستیکی کاروان مخه نیولې او دوی په تجهیزاتو او مهماتو بار په لسګونو ګاډي تابا او یو شمېر ترهګر هم ژوندۍ نیولې دي. په پاکستان کې د مشرانو جرګې د منځپړاو انتخاباتو دنګل نن په داسې حال کې ترسره شوی چې ویل کېږي واکمن او اپوزیشن ګوندونو پر یو بل د رشوتونو او د قانون د خلاف ورزیو اداګانې کړې دي. دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او له تاسو سره هم شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې په خپل سر لیکنې کې له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده کتنې په باب لیکنې کړې دي. ورځپاڼه لیکي د زلمی خلیلزاده او دوستم د لیدنې پر مهال خلیلزاد په لوړه کچه د یوې غونډې د جوړېدو په اړه هم خبرې کړې او ویل شوي چې دا غونډه به د سولې پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي. ورځپاڼې پوښتنه کړې ده چې دا به څه ډول غونډه وي. خو وړاندې بیا لیکلي دي که څه هم په بین الافغاني خبرو کې ډېر او مهم مسایل شته او په لنډ وخت کې حل کولو هم ستونزمن دي، خو ویل کېږي چې امریکا له وړاندې د افغانستان د سولې لپاره یو پلان جوړ کړی او په دې لویه غونډه کې به یې له ګډونوالو سره شریک کړي. همدار سرخط ورځپاڼې هم په کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي دي. خلیلزاد بیا د سفر موضع په پښو کړي، کابل کې یې کتنې پیل کړي او ټاکل شوی ده چې له دې ځایه قطر ته لاړ شي او هلته به د سولې د پروسې له دواړو لورو سره تر خبرو وروسته د سیمې پر هیوادونو وګرځي. وړاندې راغلی دي خلیلزاد یو داسې هیواد لپاره چې پیړۍ په چرګ جرګو او مرکو کې تیرې کړي د سولې او روغې جوړې داسې پروسه پیل کړي چې په هیڅ ډول د دې وطن او خلکو له مزاج سره اړخ نه لري. خوږو دوستانو ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام وخت هم دومره و، نو تر بل وخته مو په نیومن خدای سپارو.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خپرونه مو په لوی خدای سپارو.